라디오. 라디오 아사디.
네, 아사디 라디오 바라보노타 아하르칼라. نوریاست نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبه ورځ ده د دیارلسه اووه نوي یوم هجري لمریز کال د غویي یا سور د میاشتې اوویشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د می د میاشتې له اوولسمې سره برابره ده. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. د ازادي راډیو دولس ساعته پرله پسې خپرونې پیل شوې. په دې خبرونه کې په داسې حال کې چې د فراه وضعیت د وسلوالو طالبانو د وړمې ورځې له ډله ییزې حملې وروسته بیا کړکېچن شوی. د ناتو یو جګپوړي چارواکی هیله مند چې افغان ځواکونه به سږکال د وسلوالو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ. د افغان ولسمشر د روژې په مناسبت په خپره کړې ویډیوي پیغام کې پر دولت مخالفو وسلوالو غږ کړی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د ولسمشر هرکلی وکړ. هند د روژې په مناسبت د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې د یاغیانو پر ضد عملیات ونه کړي او اوربند وکړي. د خبرونو تفصیل. نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د روژې په مناسبت په خپره کړې ویډیوي پیغام کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې د روژې درناوی وکړي، عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي.
امیدوارم طالبان و دیگر گروه های مخالف افغانستان حرمت ماه مبارک رمضان را
هیله من نیم چه طالبان و افغانستان نور مخالف دلید روژی مبارک میاشت حرمت مات نکری او د عبادت کوون کو دی ویره او انا امنی باعث نشی. در دی مخی پهلمن که مدنی فعالان و ازادی را رو تویلیو چه دوی لحکومتی زواکون و طالبان غواری چه دی روژی پا ویر اوربن وکری. د غزنی چارواکی وایي د ښار له څنډو دولت مخالف وسلوال په شا شوي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته تېره شپه وویل
له نیکه مرغه به ووایم چې د تېرو شپږشتو ساعتونو راهیسې د ښار په څنګ د غزنی ولایت د مرکز په اړوندو کې هېڅ راز امنیتي پېښه له نیکه مرغه نه ده رامنځته شوې او د اضافي تېرو په هغه اقتصادي سیمو کې ځای دی.
پرون د غزنی په یو شمېر ولسوالۍ او قرباغ زنی خان اندړ ګیلان او جغتو کې جګړې وې. د راپورونو له مخې د دې جګړو په ترڅ کې 2 افغان سرتیري او نږدې 50 طالبان ووژل شول. تر دې حملې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د غزنی ښار د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دی. له طبیعي پېښو سره د مبارزې اداره وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 20 کسانو ژوند اخیستی دی. دغې ادارې ویلي چې دغو سیلابونو په سمنګان، تخار، کاپیسا، بغلان، بدخشان، بادغیس، غور، پنجشیر، سرپل، غزنی، پروان، بلخ او هرات ولایتونو کې شاوخوا 343 کورونه وران کړي او نورو 463 کورونو ته یو څه زیانونه اړولي دي. د طبیعي پېښو پر ضد مبارزې د عمومي ریاست مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ورښتونو امکانات هم شته. د هوا پیژندنې سرچینې خبرداری ورکړی دی چې ښایي دا سیلونه تر راتلونکو 15 ورځو د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې ادامه پیدا کړي او موږ ښه تیاریانې ورته لرو. د سیلابونو همداراز په سلګونو څاروي وژلي او څه کم 200 جریبه ځمکې له منځه وړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د ولسمشر هرکلی وکړ. ډونالډ ترامپ له شوکت میرزیایف سره نږدې یو ساعت خبرې وکړې. له 2000 کال را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د ازبکستان یو ولسمشر په رسمي سفر سپینه ماڼۍ ته ځي. تر غونډې مخکې ولسمشر ترامپ خبریالانو ته د میرزیایف استاینه وکړه.
It's a great honor to have the president of Uzbekistan with us.
دا ستر ویل دی چې د ازبکستان ولسمشر دلته موږ سره دی. دی هغه څوک دی چې په خپل هیواد او هر ځای یې ډیر درناوی کوي. ترامپ زیاته کړه چې د امریکا د پوځي تجهیزاتو د اخیستو په ګډون به پر مختلفو موضوعاتو خبرې وکړي. د ازبکستان ولسمشر دا لیدنه کتنه یوه مهمه تاریخي پیښه وبلله. ویل چې متحده ایالاتونو تل د ازبکستان د ازادي، استقلال او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی دی. هند روژې په مناسبت د کشمیر په لانجمنه سیمه کې په خپلو ځواکونو غږ کړی دی چې د یاغیانو پر ضد عملیات ونه کړي او اوربند وکړي. دا په تیرو 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې نوې ډیلی داسې پریکړه کوي. لیا پاکستان لشکر طیبه ډلې له دې اوربند سره مخالفت وکړ، خو په سیمه کې د یاغیانو یوې بلې ډلې حزب المجاهدین تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. لیا پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې له افغانستان سره په یوه ورځ روژې وي، خو په پنجاب کې ډېر کله یوه ورځ یا دوې ورځې وروسته روژه پیلیږي. سږکال په اسلام آباد کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. امریکایي قاضي یو ترکی بانکدار په دې جرم چې په ایران د امریکا له لګول شوو بندیزونو سرغړونه کړې ده په 30 میاشتو حبس محکوم کړ. همت حکان اتیلا د هالک بانکدار ته په منهتن کې پرون قاضي خپل حکم واوراوه. څرنوالانو تر دې مخکې د همت حکان لپاره د 40 کاله بند غوښتنه کړې وه. 30 کلن همت حکان د جنوري په لومړۍ اونۍ کې تورن شو. د ده سربیره 9 تنه نور مجرم پیژندل شوي دي، خو هغوی په ترکیه کې آزاد ژوند کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. په داسې حال کې چې د فراه وضعیت د وسلوالو طالبانو د وړمې ورځې له ډله ییزې حملې وروسته بیا کړکېچن شوی دی، ناتو یو جګپوړی چارواکی هیله مند دی چې افغان ځواکونه به سږکال د وسلوالو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولایتونو په ولسوالیو کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې بهیر ښه مخته ځي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دغه راز ویلي چې د هغو کسانو چې پر تذکرو د سټیکر لګولو ته اندېښمنو دا مسله حل شوې او هغوی اوس کولی شي مستند تذکرې واخلي. په نړیوالو موضوعاتو کې وروسته له هغې چې شمالي کوریا ګواښ وکړ چې د امریکا او د دې هیواد د مشرانو ترمنځ د راتلونکي غونډې په اړه بله سره غور وکړي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ شک څرګند کړ او ویل ښایي د شمالي کوریا له مشر سره د غونډه ونشي. ازادي راډیو اوري. مخکې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د هیواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه په بروکسل کې د ناتو د یو جګپوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو حال درکو چې ویلي دي ناتو هیله مند دی چې افغان امنیتي ځواکونه به سږ کال د وسلوالو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. بېرته فرا ته ځو. فرا چې وړمه ورځ د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې شاهد و. افغان امنیتي ځواکونو تېره ورځ وویل چې د وسلوالو طالبانو دغه حمله په شا تمبولې او هغوی له ښاره ایستلي دي. افغان امنیتي ځواکونو او دغه راز د فراه ولایت چارواکو ویلو چې شاوخوا 2000 وسلوالو طالبانو پر دې ښار ډله ییزه حمله کړې وه او په دغه حمله کې هم شاوخوا 300 وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو وسلوالو طالبانو په خبره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې دوی خپل هدفونه ترلاسه کړي او په مسؤول ډول له ښاره بېرته وتلي دي. اوس داسې راپورونه ورکول کېږي چې ښار بیا د وسلوالو طالبانو د حملې له ګواښ سره مخامخ دی. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت چې له 2 ورځو راهیسې د ښار د وضعیت په اړه پرله پسې راپورونه راکوي همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. فطرت صاحب، راته ووایه چې بیا څه وضعیت دی په فراه کې؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. تېره شپه واقعیان یو بیا ډېر د فراه ولایت وضعیت کړکېچنو ستونزه دلته وه چې زموږ په ګډون ټول خلک تېره ورځ کورونو ته ستانه شو. خو له بده مرغه تېره شپه 10 بجې شاخوا دننه په کورونو کې دولت وسوال مخالفان لکه ځای پر ځای شوي وو. ډزې شروع شوې حتی د کورونو پر سر، یعنی موږ ډېر کسان زما په شمول تر سهاره پورې ایثار پاتې وو په جګړې کې او ډېر بد وضعیت و. یعنی تېره شپه په فراه کې تر مخکې شپوله بدتر وضعیت او ډېر په بد حالت کې وو.
یعنی هدف ستاسو دا ده چې په داخل د ښار کې نښتې روانې وې، جګړه روانه وه په داخل د ښار کې، هغه وسلوال طالبان چې په کورونو کې پټ شوي وو راوتلي وو، بیا یې حملې پیل کړې وې؟
بله بله، دقیقا. او دوی له بده مرغه چې په خپل امنیتي ځواکونو هم او همداشان وسلوال طالبانو هم د خلکو د کورونو څخه په استفادې پر بامونو وختلی او دغه دې دې کولې چې په دې توګه ډېر وضعیت بد و. همداشان د فراه پر درو څلورو نقطو چې معلومات مو ترلاسه کړي تېره شپه سخت بریدونه شوي دي چې یو امنی قمندان یو بل بیا هم مابس یا زندان و همداشان درېیم یوځي پر ماموریت باندې هم سخت برید کړی و. په دې بریدونو کې ویل کېږي چې دواړه لور ته مجبور هم اوښتې خو د ښکارخان بیا هم دلته چې اوس هم جګړه روان ده تنه ته د ښکارخان نهشته او موږ هڅه کوو چې ښکارخان په لاس راوړو. همداشان نوي امنیتي سرچینې چینې غوښتل مې واخیستل چې وویل چې څو تنه ځانمرګې هم د فراه محبس ته څېرمه یو ودانۍ ته ختلي او اوس هم د امنیتي ځواکونو سره په مقامات بوخت دي. یعنې دا په ټولیز ډول هغه وضعیت دی چې اوس په فراه کې حاکم دی او اوس هم چې د فراه په شهر ګورې ځینې کورنۍ چې تازه د بام د سره یې جګړه ختمه شوې د کورنۍ پرېږدي او نورو ځایونو ته ځي.
فطره صاحب پرون د دفاع وزارت چارواکو د غرض په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ناتو چارواکو وویل چې ښار په بشپړ ډول د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د غرض افغان چارواکو وویل چې تصفیوي عملیات د ښار وتلې په لرې پرتو سیمو کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو په تعقیب پسې څه وشول چې ښار نه و تصفیه شوی او خار کې وسلوال طالبانو خپل ځانونه پټ کړی وو؟
د څنګه سوال هم دلته دی تر دې راهده چې موږ څنګه معلومات کړی دي هغه وسلوال چې یو ورځ مخکې فراه ته راغلی وو یو برخه د فراه څخه وتلې وه او یو بله برخه د فراه د ښار په نږدې سیمو کې ځای پر ځای وه چې تېره شپه یې لس بجې شاوخوا په ناڅاپي ډول پر هغه هدفونو چې دوی غوښتل بیا هم بریدونه وکړه. او امنیتي چارواکي هم وایي چې ځینې امنیتي ځواکونه د ښار د باندې وتلي وو تصفیه عملیات خاطر او دلته دننه حمله وه یعنې ستونزه دلته وه. همداشان تېره شپه بیا هم الوتکې د ناتو الوتکې هم وې افغان هوایي ځواکونه هم وه په ښار کې د ډېرو درندو چاودنو ږغونه هم اورېدل کېدل. ویل کېږي چې بمباري هم شوې په هغو سیمو ته لا موږ تر اوسه نه یو ورغلي کوشش وکړو چې هغو سیمو دغه کړو. خو بیا هم امنیتي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې دا بریدونه شنډ کړي. د خلکو نیوه که دا ده چې کله چې ښار په سمه توګه نه و تصفیه شوی نو بیا ولې خلکو ته اجازه ورکول کېده چې خپل کورونو ته لاړ شي او هلته ځای پر ځای شي؟
تاسو ویل چې پر څو مهمو ودانیو باندې بیا حمله شوې یو شمېر ودانیو تر څنګ د خلکو کورونه دي که چیرې دغه بمباري شوې وي آیا د دې احتمال نشته چې ملکي وګړي وکړو ته هم زیان رسېدلی وي؟
امکانات ډېر څه خو تر اوسه پورې راپور نه دی ورکړل شوی چې ملکي کسان ته یعنې امکانات په دې خاطر ډېر څه چې تېره شپې جګړه تقریبا سل سلنه جګړه د خلکو په کورونو کې ترسره شوې ده. هغه مخکنۍ جګړه چې وه کورونه څه ناڅه تش وه خو تېره شپه خلک تلي او خپلو کورونو ده او بیا هم جګړه دې په کورونو کې ترسره.
ډېره مننه له فراد ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې پر فراخر د وسلوالو طالبانو د ولمی ورځې اندلهیزي حمله وروسته بیا د خار د کرکچن وضعیت په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل په فراخر ټول وسلوال طالبان نو وتلي په خار کې پټ شوي او بیا په خار کې دننه پر مهمو دولتي ودانیو حمله کړې دي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. ازادي راډیو اوري د فراه د وروستي وضعیت په اړه بیا هم تاسو خبر کړو. خو د فراه پر فراه د وسلوالو طالبانو د ډلیزې حملې تر څنګ د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو په وروستیو کې حملې زیاتې کړې دي. خو د دغو حملو سره سره د ناتو چارواکي هیله مند دي چې افغان امنیتي ځواکونه به وکولی شي چې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. دا خبره د ناتو یو جګپوړي چارواکي پرون په بروکسل کې وکړه. په بروکسل کې په یوه غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت او ارزول شو. تفصیل د احمد شیبر پر پورت کې
په اروپا کې د ناتو د اعلی قمندانۍ امریکایي جنرال کورټیس اسکاپاروټی په بروکسل کې د ناتو د پوځي کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ناتو هیله لري چې افغان ځواکونه به د طالبانو پوځي ځواک کمزورې کړي. دا به یو کال وي. تمه ده چې د دوهم کال په مخه به افغان ځواکونه بریالي وي. جګړه به رهبري کوي او د طالبانو وړتیا به د جګړې د فصل په اوږدو کموي. ناټو په داسې وخت کې د افغان ځواکونو ستاینه کوي چې دغو ځواکونو دوې ورځې مخکې ادعا وکړه چې د فراه له مرکز څخه یې طالبان په شا کړل او پرون داسې خبرونه خپاره شول چې د غزني ښار د طالبانو له سخت ګواښ سره مخامخ دی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوری ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې تازه د مزواکونه په دغه ولایت کې ځای پر ځای شوی.
هم د تشویش وړ خبره نشته ځکه تازه دمي امنیتي ځواکونه چې شمېرې سلګونه کسانو ته رسېږي لکېر یوې اونۍ راهیسې د دې سره دریم تندر په لوډي څخه چې زموږ د ژون اړوند کېږي لا دې صحیح سره څخه راغلي دي او په مشخصو ځایونو کې دغه ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د څنګه کومانډوي ځواکونه تقریبا څلور ورځې کېږي چې غزنی ولایت ته راغلي دي او په مختلفو سیمو کې هغوی هم ځای پر ځای شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت څرګندوي چې د غزنی په اندړ، زنخان، ګیلان او جغتو ولسوالیو کې دولت مخالف وسلوالو ته ماتې ورکړې ده. طالبانو بیا د غزنی په ګډون په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعا کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته هغه ولایتونه په نقشه کړل چې هلته افغان ځواکونه اوس په عملیاتو بوخت دي.
امین حالا در ولایت های مثل کندوز،
دغه اوس په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندوز، فاریاب، جوزجان، غور، بادغیس، فرا، هلمند، روزګان، غزنی او ننګرهار کې زموږ محاربوي فعالیتونه ادامه لري. د دفاع وزارت په وینا د افغان سرتیرو دیرلس لوی عملیات په ټول افغانستان کې روان دي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از کبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت اوسنی امنیتي وضعیت څومره د سولې لپاره امکانات له منځه وړي، او آیا هغه څرګندونې چې د حکومت لوړ پوړي چارواکي په وروستیو کې کوي آیا د افغانستان د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره مرسته نه کوي؟ په وروستیو کې یو شمېر لوړ پوړو امنیتي چارواکو داسې څرګندونې کړې چې په حکومت کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو څرګندونې کوي. دا هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د نړیوالو رسنیو پام یو ځل بیا پر فراه ښار د وسلوالو طالبانو ډلې برید او د دې ډلې د پرچا تمبول کېدو موضوع ته اوښتي. نیویورک ټایمز رسپانې د فراه د چارواکو له قبل لیکلي د دې ولایت د مرکز نیولو لپاره د طالبانو هڅې ناکامې سوې او دوی له دې ښار وایستل شول. د رسپانې په وینا له دې سره چې افغان چارواکو ویلي طالبانو ته د فراه ښار په مرکز په تهاجمي حملو کې درانه تلفات اوښتي دي، د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې د افغان او امریکایي ځواکونو پر هوایي ملاتړ سربېره دریز کولای سي پر حکومتي ځایونو حمله وکړي. نیویورک ټایمز رسپان لیکلي ځایي اوسیدونکو په دې باور دي چې په سرحدي ولایت فراه کې سخت دریز د ایران په ملاتړ فعالیت کوي. رسپان د فراه د والی عبدالبصیر سالنګي څرګندونې هم لیکلي چې وايي طالبان به پر دې ولایت د حمله بیا پرې کړي. وال سټریټ جرنال رسپان لیکلي چې پر فراه ښار د طالبانو د تهاجمي حمله د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی درس و. ورسپانه لیکنه یوازې د افغان ځواکونو لپاره بلکې د ایران په سرحد کې د یو ولایت پر مرکز حمله د امریکا هڅو ته هم یو درس دی چې غواړي زاید ځواکونه نور هم پیاوړي کړي. د ورسپانې په وینا د فراه جګړه د طالبانو لپاره د سیاسي یا نمایشي نه وه، بلکې دا ولایت د مخدره موادو لپاره له مهمو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د طالبانو د جګړې د ماشین مصارف تمویلوي. د ورسپانې په وینا څلور کاله مخکې ایران په فراه ولایت کې د طالبانو د واحدونو ملاتړ کاوه چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له تهدید څخه خوندي پاتې سي. واشنگټن اکس ماینر ورسپانې لیکلي چې د فراه په نشته کې جنگي ای لس الوتکو طالبان ډېر وبیرول. د ورځپاڼې په وینا د فراه په وروستۍ جګړه کې افغان ځواکونو د امریکا له هوایي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه وسوه او ای لس الوتکې پر فراه ولایت راوالوتې. واشنگټن اکس ماینر دا ټکی هم راپورته کړی چې طالبانو څو ځلې هڅه کړې چې د ښارونو مرکزونه د کندوز غوندې ونیسي، خو د ورځپاڼې په وینا د دې ډلې هڅې ناکامه سوې او د امریکا په ملاتړ د افغان ځواکونو لخوا سخت دریځ پر شا تمبول سوي دي.
ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې د کابل په ګډون د ولایتونو په مرکزونو کې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر تر اوسه ښه مخته نه دی تللی، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر چې مخکې تېره ورځ پیل شوی ښه مخته ځي. په دې اړه تفصیل د نجا صفی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي سره له دې چې په ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه ډېر دي، خو بیا هم ډېری خلک لیوالتیا لري چې د راتلونکو ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. د دغه کمیسون مرستیال معزولا دولتي د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ونه ویلې چې ولسوالیو کې په څه شمېر رای ورکوونکو نوملیکنه کړې، خو زیاته یې کړه چې په ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر د ثور میاشتې په 15مه نیټه پیل شوی چې خلکو ترې تود هرکلی کړی.
په ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر تېره ورځ پیل شو او معمولا د رای ورکوونکو د نوملیکنې شمیر په اړه یوه ورځ وروسته راپور رسیږي، خو هغه راپورونه چې اوس مهال موجود دي ویلی شو چې په ولسوالیو کې هم د خلکو حضور ډېر دی، خو د ښارونو په پرتله په ولسوالیو کې امنیتي ستونزې ډېرې دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو لیوالتیا خبره داسې مهال کوي چې تر دې وړاندې وسلوالو مخالفانو په غور، بادغیس، فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکزونو حملې کړي دي. که څه هم ښاغلي دولتي په ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په تړاو اندېښنه وښوده، خو تر دې وړاندې امنیتي ارګانونو ډاډ ورکړی چې د مرکزونو امنیت به خوندي کړي. دغه بهیر د ثور میاشتې په 15مه نیټه پیل شوی چې د جوزا تر 8مه نیټې پورې به دوام وکړي. ویل کېږي چې دغه بهیر به د جوزا له 9مه تر 22مه نیټې پورې په کلیو کې پیل شي.
دغه راز د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د هغو کسانو چې پر تذکیرو د سټیکر لګولو ته اندېښمنو دا مسله اوس حل شوې ده او هغوی کولی شي مسنا تذکرې واخلي. اسمت څاروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یوه کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی سره پر دې اړه مرکه کړې. ښاغلی هاشمی، په پیل کې د کمیسیون د وروستۍ پرېکړې په اړه وایي.
اول خو موږ ته د افغانستان د خلکو ژوند او د خلکو امنیت دا اهمیت لري او ارزښ ورته قایل یو. همدې دپاره کمیسیون ډېر مفصل بحثونه درلودل، پینل دې موافقې ته ورسېدل چې په اصلي تذکیرې باندې د چسپ یا هغه سپیکر چې کوم یو د کمیسیون لخوا دی هغه ولګول شي، او هر هغه د افغانستان وګړی چې په امنیتي تهدیداتو سره مخامخ وي او امنیتي ستونزې ولري او یا ویره ولري، نو هغې د مصده د ریاست د احسایه او احوال نفوس سره ریاست د احوال نفوس سره تفاهم دا وشو چې هغوی به دې ته مصنع تذکرې توضیح کړي تر څو چې هغوی خطر سپوږي.
تاسو ته معلومه ده چې د مصنع اخیستل هم داسې کار دی لکه اصلي تذکره چې څوک اخلي، او د افغانستان بیوروکراسي او مشکلاتو ته په پام سره فکر کوي چې خلکو ته دومره ارزښت لري چې دومره ځان ته به دومره زیات زحمت ورکوي چې مصنع واخلي او د دې لپاره چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
موږ سره همدغه تشویش موږ سره وو د ریاست د احوال نفوس مسؤولین موږ سره په کمیسیون کې ناست وو او هغې موږ سره تعهد وکړو چې دغه یو امتیاز دی قایلېږي، هر هغه څوک چې خپل هغه اصلي تذکیره وښودي او سپیکر به یې ورباندې نو دا به یو امتیاز په شکل دی ورته په ډېر اسانه طریقې باندې دغه تذکیره ورته توضیح کړي. اصلي تذکیره چې سپیکر لري هغه ورته به ښودي د سرحد په حیث باندې یا باندې یو ته په سنت تذکیره ورکړي.
تاسو له دې نه سره تشویش نه لرئ چې کم شمېر خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
نو په هر صورت دا غوښته هلې ځلې دې لپاره دي چې خلک ډېر ګډون وکړي او خلک ډېر ونډه واخلي. د تخلف مخه هم باید ونیول شي، افراط هم باید پکې ونه شي، ترخې تجربې هم تکرار نه شي. نو دا غونډو ته په کتو سره داسې یو تصویر چې هم د افغانستان خلکو ژوند پکې مطمئن شي او هم پروسه پکې ساده موږ وګوري.
فکر نه کوئ چې ستاسو د کمیسیون کارونه ډېر ورو دي سره له دې چې د نوملیکنې پروسه لا تر یوه میاشت مخکې پیل شوې ده، اوس تاسو دې نتیجې ته رسیږئ چې څه ډول باید سټیکر چیرته ولګي شي یا چیرته ونه لګول شي؟
متاسفانه چې دغه مسایل مخکې نه وو پیژندل شوي چې دغه ستونزې به پیدا کېږي او د افغانستان دښمنان به د انتخاباتو پروسې سره هم دښمني کوي. دا مابین روان چې دغه پروسه متاسفانه منځته راغله، د دې لپاره چې د افغانستان د خلکو ژوند مهم ارزښت مهم وو امنیت هم مهم وو او بدبختانه دا انتخابات په جنګ کې کېږي، بیا دغه پروسه صدمه دې لپاره نه ګوري چې تر اوسه پورې 2 میلیونه انسانانو شاوخوا ثبتنام کړی دی. نو دغه یو میاشت چې موږ چې په یولسو مرکزو کې دومره غټ تعداد وکړو، نو امیدوار دې ته یو چې په 3000 مرکزو په چې دومره مرحله او درېمه مرحله کې دي، نو دا به انشاءالله چې دا خلک به شرکت ډېر.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی وو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا ولسمشر شک څرګند کړی و ویل چې ښایي د شمالي کوریا له مشر سره د غونډه ونشي تر دې مخکې پیونګیانګ خبرداری ورکړ چې ښایي دا مذاکرات ونشي. بل لور ته چین پر دواړو لورو ټینګار کړی دی چې له خبرو پشا نشي. ټاکل شوی ده چې دواړه مشران د جون په 12مه په سنګاپور کې خبرې وکړي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
چین له شمالي کوریا وغوښتل چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تاریخي لیدنه کتنه لغوه نه کړي. د چین سی سی ټی وی تلویزیون د چین د ولسمشر شی جن پینګ په وینا خبر ورکړ چې د شمالي کوریا د کارګر ګوند له جوکپور یو چارواکو سره د خبرو پر مهال د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د اړیکو د شکېدو، د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د خبرو، له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د خالي کېدو او د شمالي کوریا د اقتصادي ودې ملاتړ وکړ. خود چین حکومت دانه دی ویلی چې په دې لیدنه کتنه کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د خبرو پر مسلې هم بحث شوی دی کنه دی شوی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لو کانګ پرون وویل چې له ټاکلي پلان سره سم باید د شمالي کوریا او امریکا مشران خبرې وکړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه په سنگاپور کې وویني. خو شمالي کوریا د دې مهمو خبرو په درشل کې د جنوبي کوریا له یو جګپوري پلاوي سره د دې لپاره خبرې لغوه کړي چې جنوبي کوریا او امریکا ګډ پوځي تمرینات کوي. شمالي کوریا دا خبره هم کړې ده چې له امریکا سره د دوی مشر داسې خبرو ته لیواله نه دی چې ګټه یې یو اړخي سوي. خو د پیونګیانګ د دې کوار سربیره سپین ماڼۍ هیله څرګنده کړې ده چې له پلان سره سم به دا خبرې وشي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل دا هغه څه دي چې موږ یې ډېر اټکل کولی شو. ولسمشر ټرمپ سختو مذاکراتو ته چمتو دی او پرې عادت دی. که چېرته دوی غواړي چې ملاقات وکړي موږ آماده یو. که ملاقات نه کوي هم سمه ده. موږ به د سختو فشارونو کمپاین ته ادامه ورکړو. د امریکا ولسمشر هم پرون له کیم جونګ اون سره غونډې ته اشاره وکړه او ویل چې لا هم د سمه معلومه نه ده چې دا خبرې کیږي که نه کیږي. خو ښاغلی ټرمپ ټینګار وکړ چې د هڅو ته به دوام ورکړي چې د کوریا ټاپو وسمه د اټومي وسلو پاک شي.
او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ د افغان ولسمشر اشرف غني د روژې په مناسبت په خپره کړې ویډیویي پیغام کې د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د غزني چارواکي وایي د ښار له څنډو دولت وسلوالو مخالفین په شا شوي دي. د غزني د والي ویان محمد عارف نوري دا خبره تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په دیارلسو ولایتونو نو کې د سیلابونو لامل لکتر لګښت پیتو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د ولسمشر تود هرکلی وکړ. هند د روژې په مناسبت د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر خپلو ځواکونو غږ کړی دی چې د یاغیانو پر ضد عملیات ونه کړي او اوربند وکړي.
د ژوند رنګونه
دلته گلکاری کوم مقره زمان خان کی
قلی زمان خان کی
او مزدوری گلکاری
خدا گلکاری کی کوم کار مهم دته د سړی زدی
آشای خشکاری پرستر او داشان به چې ټول زدی
تر چان زکړی
ما والا خپل د مزدوری مې کولا یو بلته مې کتلی زدی او ما خپل بچانو تم خوړلې
تاسو ټول گلکاری کوي
او زه خپل گلکاری مو خپل لګیم
خلک وایي د گلکارانو د ورځې ډیره پیسې اخلي تر او رستور په اخلي
او زه د ورځې همغه اجاره خل مې تری کار کوم نو مې تر 200 سنکاری کو یو سل سالی خشکاری کو همدغه چې بس اجاره کار نه نیسو هلکان را سره یې کوي
اره ورځ کار پیدا کیږي
کوم ورځ نه دا کار مګستا
څو کال کې استګل کاری کوي
یار تقریبا 15 سکالا بچی
15 سکالا څومره تجربه په خسته اوس هګل کاری کوي
وونو بس خپل واسه سره چی یغه کوي شو
اوس سپینګیره می توان لري چې
کل کوي ولا مجبوری نه لګي ما څنګه کومدغه شي ما شومان می دا ګوره ده
نو څنګه اولادونه دې څنګه دې کار نه کوي پیسې نه درکې
او دوه لورګانې مې واده دي او دوه زمون مې دي غره نه بیل دي نو واړه ماشومان ماته پښې دي او څنګه وکړه
په ځول کې تر ټولو ښه وخت کوم وخت و
هغه وخت خو دې واده مې وکړ هغه وخت ولې هغه
وخت ځوانو
ما تکړه و ما
دې مننه خیر وسې
السلام علیکم.
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار ستار فروغ ته سپارم چې استډیو ته راغلی او راتلونکي خبري مجله وړاندې کوي. فروغ صاحب، ښه راغلاست.